السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما رضوان مراد سلامونه ومنه په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ځینو سیمو اوس هم د پاکستان لوري د درنو وسلو ډزې دوام لري. دغه راز د دفاع وزارت د پاکستان د حکومت دا ادعا هم رد کړې ده چې وایي د افغانستان له خاورې پر پاکستانی پوځیانو باندې د برید لپاره وسلوال وروغښتي دي. نور موضوعات هم سیړو خو په سر کې له زبیر ژمن څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال عبدالرشید دوستم په غیر قانوني توګه په هیواد کې سیاسي فعالیت کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دې ولایت په دولس ولایتونو کې 28 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د بلخ چارواکي وایي چې د چارواکي یو مسؤلیت د رشوت اخیستلو په تور نیولې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جنرال عبدالرشید دوستم سیاسي فعالیت غیر قانوني دی او په دې اړه نوموړي ته هم یو لیک استولې دی. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل عبدالرشید دوستم د هیواد د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني درستیزوال دی او د اساسي قانون لمخې د ملي اردو لوړ رتبه افسران سیاسي فعالیت نشي کولای. نوموړي په دې اړه عبدالرشید دوستم ته د لیګل شبي لیک جزئیات ورنکړل. عبدالرشید دوستم د دولت د یوې خلیفې ټلې جب ملي جبهه غړې دی. نوموړي تر اوسه پورې د دفاع وزارت د دریز په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې 28 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. د پکتیا د والي د دفتر رئیس حشمت الله یوسفی ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دوه عملیاتو کې 8 وسلوالو مخالفین په ځاځي اریوب او شل نور په څمکنوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په دوه عملیاتو کې یوازې د 15 وسلوالو طالبانو وژل کېدل مني. نوموړی ادعا کوي چې نن غرمه مهال په څمکنوي کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان په برید کې یو شمیر بهرني عسكر وژل شوې دي خو چارواکي د دې دا ردوي. د بلخ ولایت له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې یو تن څارنوال د رشوت اخیستلو په تور نیولې دی. په بلخ کې له اداري فساد سره د مبارزې رئیس شمس الله جاوید د نیول شوي کس د نوم له خودلو ډډ وکړه خو ویل د ملي امنیت د مسؤلینو په مرسته د 500 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستلو په حال کې نیول شوی دی. د بلخ ولایت د استیناف محکمې څارنوالۍ هم تایید کړی چې نیول شوی کس د دې څارنوالۍ یو مسؤل دی. د یو بل راپور لمخې د بلخ چارواکي وایي د کوکنارو د کروندو ولو کمپاین کې د بلخ په چمتالو لسوالي کې شاوخوا 100 جره بزمکه کوکنار لمنځت للی. د بلخ ولایت د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس محمد رحیم اوغلی وایي سکل یوازې د بلخ په چمتالو لسوالي کې کوکنار کرل شوی چې هغه هم لمنځ ولړل. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې کوکنار د بلخ په ځینو نورو لرو پرتو لسوالیو لکه البرز او کشمدی کې هم کرل شوی دی. مسولین د دوی خبر ردوي. نو د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شی وړاندې کوي.
د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد نوي سر اعظم ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی څو له سویسی چارواکو وغواړي چې د ولسمشر زرداري د اختلاس دوسیه رابرسېره کړي. د سترې محکمې مشر افتخار چودري نن وویل د هیله لري چې نوی سر اعظم راجا پرویز اشرف به د اداري فساد تحقیقات پیل کړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اشرف به چې د حاکم ګوند پیپلز غړی دی سترې محکمې ته څه ځواب ورکړي. پخوانی سر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سترې محکمې همدا غوښتنه نه ومنلې چې د جون په 19 له واک لري شو. د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې ولسمشر تر هغو له قانوني تعقیب خلاص دی چې واک ولري. بل لور ته پاکستاني طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو یو مخالف قمندان وژلی دی. د فهیم الرحمن مړی نن د پېښور پر رنګ روډ کې وموندل شو. پر هغه د مرمیو د لګېدو نقشې دي. تحریک طالبان یا د پاکستاني طالبانو ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. فهیم الرحمن د خیبر ایجنسۍ له باړه سیمې د طالبانو د ایستلو یو مخکښ ګڼل کېده. لږ تر لږه 8 تنه د عراق د مرکز بغداد په لمنو کې د سړک د غاړې دوه چاودنه وژلې دي. پولیس وایي چې یوه چاودنه د بغداد په جنوب ختیځ کې له یوه کور سره نن سهار وشوه. بیا چې کله خلک د دې پیښې پر ځای راغونډ شول بله چاودنه وشوه. په دې پیښو کې لږ تر لږه د شل تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په عراق کې په 2006 او 8 میلادي کلونو کې شخړې خورا ډېرې وې او اوس هغه وخت په پرتله ډېرې لږې شوې دي. خو بیا هم وخت په وخت بریدونه کېږي. په تېرو دوو اونیو کې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې تر 170 ډېر کسان وژل شوي دي. د رپورټونو لمخې په اکثر دغه ورستوي بریدونو کې د اکثریت شیاو کسان په نقشه سوي دي. یاغي ځواکونه د سوریې له حکومتي پوځانو سره د دمشق په لمنو کې نن هم جګړې ته دوام ورکوي. پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل هیواد په جګړې کې ښکیل دی. بشار الاسد نوي سریاعظم او د هغه حکومت ته امر وکړ چې له ټولو لارو چارو کار واخلي او د پاڅون مخه ونیسي. بل لور ته د سوریې دولتي اژانسنا خبر ورکړ چې وسلوالو د حکومت پلوه تلویزیون اخباري پر ودانۍ د دمشق د جنوب په 40 کیلومتري کې نن سهار برید وکړ او درې کارکونکي یې ووژل. د سوریې د اطلاعاتو وزیر ورمان الزوبي نن وویل
مجزره حقيقيه بكل معنى الكلمه
دوی پرشتینی معنا د سوریې خبريالان او ملکی ماموران په ډلېزه توګه په دې تلویزیونی چینل کې ووشل. همدارز ساتونکي او ماموران د معلوماتو په برخه کې ووشل. نو څه چې نن سهار شوې دي په حقيقي معنا ډلېزه وژنه ده. د دمشق په لمنو کې د سوریې د جمهوري ګارد ځواکونه له مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې دي او د حکومت مخالفه فعالانو په وینا سخته جګړه روانه ده. د بشري حقوقو په برخه کې بیا په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غواړي چې نن په هوله کې د یو سلواته تنو د وژلو په اړه نوي معلومات وړاندې کړي. د پیښه تیر میاشت وشوه او په وژل شویو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دریو اروپایي هیوادو سفر پیل کړ. د هیلری کلینټن د خبرو د اجنډا په سر کې د سوریې شخړې دي. میرمن کلینټن فنلند، لاتویا او روسیې ته ځي. دا سفر نن د فنلند له مرکز هلسنکی څخه پیل شو. دا سفر د شنبې په ورځ په جنوا کې د سوریې په اړه تر جوړېدونکو غونډې مخکې پیل شوی. د جنوا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړو هیوادو د استازو ترڅنګ د سوریې د ګاونډیو هیوادو استازي برخه واخلي. ډیپلوماټان وایي د جنوا تر غونډې مخکې یو شمېر مهم ټکي لا پاتې دي. متحده ایالات د سوریې له ولسمشر بشار الاسد غواړي چې له واک لاس واخلي. روسیه بیا له دې سره مخالفه ده. روسیا همدارس د سوریې د حکومت د ملاتړ هیواد ایران په لوي کوي چې د جنوا په غونډه کې برخه واخلي، خو واشنگتن له دې سره موافقه نه لري. تمر چې هیلری کلینټن د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. نن د اسپانیا او پرتګال د فوټبال ټیمونو ترمنځ د اروپایي هیوادو د اتلولیو نیمه پایلو به ترسره کیږي. د لوب نن شپه د اوکراین په دونیتسک ښار کې کیږي. د پرتګال د فوټبال مربی پاولو بنتو وویل د دې لپاره چې نړیوال او اروپایي اتل ټیم سره لوب کوي نو دته سخت دنده ورلغړې شوې ده.
سابیم زه دیفیکولټاس کی وامز انکونټرار مش تنیو
مش په هیڅ چې دا به سخت وي، خو زه فکر کوم چې نور په هیڅ چې موږ هم هغوی لړی رستونزو سره مخامخه ولای شو نو ګران نه ده چې خپل هدف ته ورسې شو.
یو اسکه ست دوز مومنتس مایس
پرتګال سیمی فاینل ته د رسیدو لپاره چک جمهوریت ته ماتې ورکړه او د اسپانیا فوټبال ټیم د فرانسې فوټبال ډله له خپل مخې لري کړه. سبب په بل نیمه پایلوبه کې جرمني له ایتالیا سره د پولند په مرکز وارسا کې لوبه وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د دفاع وزارت تایید کړی چې اوس هم د پاکستان له خاورې پر افغانستان باندې په خاص توګه د کونړ ولایت په ځینو سیمو باندې د درنو وسلو ډزې دوام لري. د نورستان، دواب او منډول ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې طالبانو دغلته پاټکونه جوړ کړي او خلک زوروي. په پکتیا ولایت کې یو ملکی سارنوال د بډې خستو په تور نیول شوی دی. په ننګرهار کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د ښځو د حقونو لپاره یو کمیسیون پرانستل شوی. دغه راز په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دا ونې بحث اوري چې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو په اړه ده. دا ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخم تر او پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دفاع وزارت وایي چې اوس هم د پاکستان له خاورې پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو توغندي دوام لري. د دې وزارت وایي د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان دولت د دې توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې دي. دغه راز د پاکستان حکومت هغه ادعا هم په ټینګه رد شوه چې ګوندې له افغانستان څخه وسلوالو مخالفانو په دیر سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو حملې کړي او څو تنه یې وژلي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د دفاع وزارت د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو راکټي بریدونه سخت وغندل او سرګند کړه چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره تیار دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې له ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان د توغندوي بریدونو مخه ونیسي. د جنرال عظیمی په خبره کچیر اړتیا ولیدل شي افغان امنیتي ځواکونه او افغانان چمتو دي چې پر خپل خاورې د هر ډول برید او زورزیاتی مخنیوي وکړي.
روزه گذشته راست جمهوری موضوعش بسیار روشن بود در مسائل
تیر ورس پدیړه د جمهوری ریاست دری سرګندو او تاسو له ازادي رادیو سره په دې حق لا مرکه هرومرو اوریدل ده. د دې مسلې په اړه له ډیپلوماټیکو لارو حل ځلی کیږي او دا معلومه خبره ده. د افغانستان د دفاع وزارت او افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې په دې برخه کې لارښوونې او امر د افغانستان له خلکو څخه د دفاع او ملاتړ په هدف په خپل ټولو امکاناتو عملي کړي
افغانستان وره تطبیق کونه.
د راپورونو لمخې د پاکستان له خاورې له څه مودې راهیسې د کونړ ولایت پر یو شمېر سرحدي سیمو راکټي بریدونه روان دي چې کابل له سوتنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړې کړې دي. څو میاشتې وړاندې هم د پاکستان له خاورې په ورته توګه د راکټي بریدونو له امله د کونړ ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې د لسګونو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي وو. حتی د کونړ ولایت سلګونو تنو اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ د یوې مظاهرې په ترڅ کې پر مرکزي حکومت انتقاد وکړ چې په دې حق له پښتنه نه کوي. دوی ګواښ وکړ کچېرې د راکټي بریدونه ژر تر ژره ونه درول شي نو تیار دي چې له خپلو سیمو څخه دفاع وکړي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پاکستانی چارواکو هغه ادعا هم په ټینګه رد کړه چې ګوندې د دیر په سیمه کې پر پاکستانی ځواکونو د افغانستان له خاورې وسلوالو مخالفانو حمله کړې.
د دې ادعا لپاره هیڅ منطقي دلیل نشته. پاکستانی طالبان نارې وهي چې دا عملیات موږ ترسره کړي او ستاسو اسیران هم له موږ سره دي، خو بیا هم محترم ویان صاحب وایي چې نه دا له افغانستان څخه راغلي دي. موږ په افغانستان کې نه داسې فکر لرو، نه داسې سیاست او نه هم داسې پالیسۍ لرو. په داسې شرایطو کې هم نه یو، له همدې امله دا ادعاوې دروغ دي.
تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو سرګنده کړي وای چې په دیر سیمه کې د دوی پر ځواکونو وسلوالو طالبانو د افغانستان له خاورې بریدونه کړي چې په کې ډیر لسنه پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور یې نیولې دي. افغان حکومت تل ویلي چې پر دې هیواد د ډیرو حملو پلانونه د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو طالبانو په خوندي مرکزونو کې جوړیږي. د امریکا متحده ایالات او نړیوالې ټولنې هم په دې وروستیو کې له دې عمله پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي، خو پاکستان په تکرار سره دا تورونه رد کړي او وایي چې په خپله هم د تروریزم او افراطیت قرباني دی.
و امردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اوس هم د پاکستان له لوري پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو د افغانستان بلکې د پاکستان له خوا د توغندیو بریدونه دوام لري. په عین حال کې پرون د افغانستان د ولسمشر د دفتر یو وایند ویلي چې د پاکستان د حکومت له خوا کچیرته د دې حملو مخنیوي نه کیږي نو افغان حکومت به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پورته کړي. د نورستان دواب او منډول ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوړو ولسوالیو ترمن د غزیدلی سرک په اوګدو کې وسلوالو طالبانو پاټکونه جوړ کړي او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د نورستان د امنیت قومندان بیا وایي چې د منډول په سرک کې کېدای شي چې امنیتي ستونزې وي، خو د دواب او نورګرام ترمنځ په سرک کې هیڅ مشکل نشته. په دې ډول سیمه در هولا انوري رپورټ اورو.
د دواب او منډول ولسوالیو څو تن اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په تیر وختونو کې د دوی په سیمه کې امنیتي حالات ښه وو، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغو دواړو ولسوالیو ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې د طالبانو په نوم وسلوالو ځای په ځای پاټکونه اچولي، نه چاته خوراکي مواد پرېږدي او نه نور څه، خو لنډه دا چې په بیلابیلو نومونو یې ځوروي.
نورای نور الهدى مني د دوه ولسوالیو سره تعلق لرو چې موږ منځخه کې ورس ورس د طالبان تقویه کیږي منځخه اوس طالبانو ته لاس کوي منډول ولسوالۍ مکمل لاره طالبانو نیولې ده
حزب الله د ولایت نورستان د ولسوالۍ منډول دواړو د منډول د لارې کښې دي په نن کښې طالبان ناست دي او غل دي هغوی امکان لري د ټول چا نه پسولی که نه دغه لاره دې نیولې ده او ډېر په نن کښې طالبان نیولې دي
زما نوم مسعود ده زه دوه ولسوالۍ نه خبرې کوم دا طالبانو لاره نیولې نخونه بدګړې وی دا چا نه راوړې دا حکومت نه راوړې دا څه شی کوي تاسو پولیس یې تاسو مامورین یې تاسو معلمین یې بیا وخت ته ډول هلته کېږي موږ یې دلته یو دوه بوجي اوړه واخلو تر زموږ کلي پورې درې نیم زره څلور زره
دوی وایي د نورستان حکومتي چارواکي او امنیتي مسؤلین د خلکو له ستونزو ځانونه نه خبروي ایله خپلې چوکۍ او ځانونه ساتي او د ولس غم ورسره نشته د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستاني ازادۍ راډیو ته دا ومنله چې د منډول په ولسوالۍ کې ځکه یو اندازه ستونزې موجودې دي چې هلته پیاده لارې دي خلک اته ساعته په پښو مزل کوي او د دواب او نورګرام په ولسوالۍ لیو کې کومه ستونزه نشته
منډولو په ساحه کښې خو اته ساعته اوه ساعته پیاده لاره ده په دې لاره کښې امکانات شته ده چې عملیات وکړو هغه خوا ته دوابو نورګرامو تر لغمانه پورې اوسه پورې داسې واقعه نه ده شوی خدای نه خواسته چې لاره بند شي
خلک وایي نورستان یو داسې غرني او تیت پرک ولایت دی چې یوه برخه یې له بلې سره تر اوسه د سړکونو په وسیله نه ده تړل شوې او د یاد ولایت ګڼو ولسوالیو ته تللې لارې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي چې له امله یې نورستانیان ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي بلخوا وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسي وګړو په وړاندې کومه لاره نه ده بنده کړې او یوازې د دولتي کارکوونکو په وړاندې یو شمېر لارې تړلې دي
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنۍ مرجع ده
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په پکتیا ولایت کې یو ملکی څارنوال د بډې اخیستو په تور د دې ولایت د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی دی او دا مهال ترې تحقیقات کېږي د دې ولایت والی جمعه خان همدرد وایي چې په دې برخه کې به جدي ګامونه اخلي او د ولس په همکارۍ به نور بډې اخیستونکي هم نیسي په دې اړه پام وکړئ د داود تپان رپورټ ته
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د سیدکرم ولسوالۍ ملکي څارنوالې د بډې اخیستو او رشوت په تور لاس په لاس نیولی دی د دغه ولایت والي جمعه خان همدرد رسنیو ته وویل چې دا څارنوال وړاندې له دې هم د دوی له لورې تعقیب شوی وو
کس چې نیول شوی دی د سیدکرم څارنوال دی پرون بلفیل نیول شوی دی غلام حبیب نومیږي یو نیم لک کالدار امنیت لخوا البته کوم وظیفه چې ورکړل شوې وه چې ونیول شي زمونږ امنیتي ارګانونه همیشه کوشش کوي تلاش کوي لاسته راوړنې لري مونږ غل ونیسو همداسې یو قاتل ونیسو اختطافچی ونیسو اکثره موارد کښې بدبختانه هغه خوش شوی
والي دا هم وایي چې په دې ولایت کښې به ستونزې او مشکلات وي خو د فساد پر ضد مبارزه به همداسې جاري ساتي او د ولس په همکارۍ به د دې ډول پیښو مخه نیسي او د فساد لمن به له پکتیا څخه ټولوي
یو سړی رشوت ورکوي بلې اخلي که مونږ سره ولس کومک ونه کړي مدني ټولنې کومک ونه کړي مونږ سره ځوانان کومک ونه کړي مونږ سره علما کومک ونه کړي مونږ سره ملکان اربابان کومک ونه کړي هېڅکله زموږ امنیتي ارګانونو سل په سلو کښې نه شي قادر کېدی چې دا فساد لمنه سل په سلو کښې اکثره موارد راغلی چې ما نه پیسې غواړي خو کله چې ما ورته ویلي چې ته راشي زه تا ته پیسې درکړم زه تا سره نفر هم لېږم پیسې هم زما ورکړه زه یې نیسم ستا دوسې هم پرې خلاصوم سړي وعده کړې خو بیا شا شوی دی خلکو همکاري نه ده کړې
دی وایي چې په ټول افغانستان کښې به فساد وي خو کچه یې فرق کوي د ده په خبره چې په پکتیا کښې فساد د نورو ولایتونو په نسبت کم دی او دلته یې کچه ډېره ټیټه ده او دا د ولسونو د همکارۍ او کومک نتیجه ده چې دوی د دې ډول کس پر نیولو بریالي کېږي همدرد زیاته کړه چې دی به دا پیښه په خپله تعقیب کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي هر هغه جزا چې دې کس ته قانون ټاکلې هغه به پرې تطبیق شي ده وویل د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی په پکتیا کښې دا ډول یو کس نیول کېږي سره له دې چې له دې وړاندې هم د ځینو څارنوالانو او سیمه ییزو چارواکو په وړاندې دا ډول شکایتونه موجود وو داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه رپورټونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او هم زموږ مستقیمی خبرونه د انټرنیټ لارې واورئ. حمید مومند کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د روسیو تحولاتو په خاص توګه د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونونو په موضوع د ځینو مقالو ځینې مهمې برخې دروروي.
د کابل ورځپاڼو نن خپلې ځینې تبصرې په غزنی کې د ښوونځي او د تړلو په وړاندې د عامو خلکو لخوا پیل شوي پاڅون ته ځانګړې کړې ده. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې روان پاڅون د راتلونکي نسل د ژغورلو لپاره یو اقدام بللی او لیکلی ده چې اندړو خلکو ته د ژغورلو لاره وښودله. ورځپاڼې لیکلی چې د اندړو خلک له طالبانو سره کومه لانجه نه لري، بلکې غواړي چې په سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه او د ژوند نور سهولتونه موجود وي. ورځپاڼې لیکلی چې طالبانو تر ډېره پورې هڅه کوله چې خلک د زور په کارولو سره ځان ته تابع کړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د داسې کارونو عمر ډېر لنډ وي او بلاخره کله چې خلک تنګ شي نو جګړې ته مخه کړي. ورځپاڼې لیکلي که چېرې طالبان د خلکو د غوښتنو درناوی ونه کړي نو ممکن دوی د هیواد په نورو سیمو کې هم له ورته غبرګون سره مخامخ شي. سرنوشت نادولتي ورځپاڼې بیا د اندړو پاڅون وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو ته یو څرګند پیغام بللی او لیکلی دی چې د جهاد په نوم له خلکو سره دښمني د ولس لپاره د زغم وړ نه ده او په هر حالت کې غبرګون ښودلی شي. ورځپاڼې لیکلی چې د ښوونځیو، ښوونکو، زده کوونکو او خلکو سره جګړه جهاد نه، بلکې فساد او جنایت ده او خلک د فساد او جنایت له منځه وړل خپله دنده بولي. ورځپاڼې لیکلی چې دا پاڅون باید نورو هغو سیمو ته هم وغځول شي چې خلک یې له ښوونځیو، روغتیایي خدماتو او نورو سهولتونو بې برخې ساتل شوي دي. ورځپاڼې لیکلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د غوس چلند تر څنګ ولس باید د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو سره هم د دوی د حقو کړنو په اړه حساب کتاب وکړي چې له عمله خلکو ته زیانونه اوښتي دي. ملي باور نه دلته ورځپاڼې بیا د اندړو د پاڅون کوونکو په حواله لیکلی چې طالبان ته دوی د پرمختګ مخه نیسي او د ښوونځیو د پرانیستلو، روغتیایي خدماتو د برابرولو او واټونو د جوړولو په اړه د دوی غوښتنې رد کړې دي. ورځپاڼې د پاڅون کوونکو د یو مشر په حواله لیکلی که طالبانو غوښتنې منلې وای نو دوی حاضر و چې له دوی سره اوږه په اوږه د امریکایانو په وړاندې وجنګېږي، خو د دوی په وینا د طالبانو زیات ټینګار دا و چې خلک باید دوی ته تسلیم شي. خو ورځپاڼې د طالبانو په حواله لیکلی چې دوی جنگ نه غواړي، خپل یو پلاوی خلکو ته استولې سو د موجوده ستونزې په اړه سره خبرې وکړي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې طالبانو خپل هغه کسان مجازات کړي چې د خلکو کورونو ته اور ورته کړی و. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د نورو سیمو خلکو ته سپارښتنه کړې چې د هیواد د تاریخي دښمن په وړاندې د اندړو د خلکو په سر ګام پورته کړي. ورځپاڼې وړاندې د ځینو پاڅون کوونکو څرګندونې هم راغستې او لیکلې ده چې په پاڅون کوونکو کې یو سپینګری هم شامل دی چې وایي یو زوی وژل شوی او څلور نورې د ځان او سیمې د خلکو د ساتلو لپاره جګړه کوي. ورځپاڼې لیکي چې د سپینګری هوډ څرګند کړ چې تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې دوی ژوندي وي. ورځپاڼې وړاندې دا انتقاد کړی چې که څه هم د اندړو خلک له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد پاڅېدلې، خو حکومت یې هم له مرستې ته نه دی وردانګلی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پکتیا ولایت په دوه ولسوالیو کې تېره شپه د امریکایي ځواکونو له لورې په بمباری کې 28 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د موضوع په اړه نور جزئیات په ګردیز کې د خپل همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
تېره شپه د پکتیا ولایت په څمکنۍ او ځاځیاریوب ولسوالۍ کې 28 تنه وسلوال طالبان په جلا جلا وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیا د والي د دفتر رئیس حشمت الله یوسفی رسنوی ته وویل چې دواړه پیښې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو څمکنۍ، منګیاړ دره او د ځاځیاریوب ولسوالۍ په روکیانو سیمه کې شوې چې یادې ولسوالۍ یو بل سره خوا په خوا دي. نوموړي وویل
دښمن در شب گذشته تصمیم داشت که تا یک
تیر شپه دښمن تصمیم درلود چې د ځاځیاریوب ولسوالۍ د روکیانو سیمه پر ښوونځي او همدا ډول د لجې منګلو پر ولسوالۍ وسلوال برید وکړي چې وړاندې لوړاندې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د دوو ولسوالیو څمکنیو د بګیاړ په سیمه کې شل تنه او پاتې اته تنه د ځاځیاریوب ولسوالۍ په روکیانو سیمه کې تر هوایي برید لاندې راغله او وژل شو. سرچینه زیاتوي چې په دغه هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلان نه ده اوښتی او دوی دا پلټنې هم پیل کړي دي چې دا وسلوال یوازې افغاني طالبان او که له پولې پورې وسلوالو هم په دې ګروپونو کې ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې دوه اونۍ وړاندې د یادې ولسوالۍ په یوه بله دره کې په ورته برید کې خبرونو پر اساس 15 تنه وسلوال وژل شوي وو.
په غزنی کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زیری آزادی رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 1.5 صفه په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دا خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېره سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر آزادی رادیو په 1.5 اف ام صفه واوري. آزادی رادیو په منځني صفه 1290 او اف ام سل 1.5.
ننګرهار کې د خزینو پر ضد د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو کمیسون پرانستل شو. په دې کمیسون کې به د ولایتي ادارې په مشرۍ د خزینو د حقونو بیلابیلې پیښې څېړل کیږي او حل لارې به ورته مومي. د خزینو دا کمیسون د چهارشنبه پر ورځ د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر پرانست. دا د ښځو د زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته یو مرکز هم پرانستل شو. محمد داود وفا په لجلال آباد رپورټ لري.
په ننګرهار کې د خزینو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یو کمیسون پرانستل شو. د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د خزینو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو د دغه کمیسون کار مهم وګڼه. ویل چې په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ډول کمیسونونه پرانستي. نوموړي ویل
تاوتریخوالي کمیسون خو مرکز کې وو، ډیر کلونه کلونه فعالیت کول، خو اوس مونږ غواړو چې په ټول ولایتونو کې داسې کمیسون ولرو. دا پنځه ولایت چې مونږ تاوتریخوالي کمیسون افتتاح کړ دا کمیسیون غلی وزارتونو نمائندگی چې ریاستونه دي غلی دي او والی صاحب د ولایت د مشرتابه په غاله اخلي او ټول تاو تاریخوالي چې په ولایت کې ولسوالی ګانو او قریجاتو پیخکیږي دا سیلې او مونتر او پور راکوي چې مونږ د هلار ولاتو.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی ویل د بعد دغه کمیسیون د کارونو ملاتړ کوي او د خزینه وستون زی به حلوي. د ویل
او موږ هم په خپل سره د ننګرهار په ولایت کې د محترم معاون صاحب د ولایت په مشرۍ باندې د دغه کمیسیون تقریبا 12 غونډې شوي دي او مشرۍ ولایت کړې ده. خو بیا به هم دغه کمیسیون په وړاندې د ننګرهار ولایت د ننګرهار ادارې او شخصا زه خپله په د ښځو د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون کتابت رکړه به هم وژوکو او موږ د خپلو خوندو عمندو د عزت او د پت ساتلو په اړه ته او د دې هر څه همکاري ژوند کوم.
پام دی ورځ د خزینه او دروزنې ود لپاره د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړې او مرکز هم د ملګرو ملتو په مرسته پرانستل شو. د ملګرو ملتو دفتر د خزینه او برخې مسؤل اینګ بوت دا وخت ویل د افغانستان په لس ولایتونو کې دغه ډول روزنیز مرکزونه فعال وي.
د مین پرپز اف د پروجیکټ از ټو سپورټ د ګورنمنت اف افغانستان ان 10 پروونسز.
دا وایي دغه پروژې هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت په لس ولایتونو کې ملاتړ وشي، دا غو د هڅونې او د عامه خبرونې پروګرامونه تطبیق کړو. په دې توګه به وکړای شو د خزینه او پوړاندې تاوتریخواله پای ته ورسو. دا وخت د خزینه او پوړاندې نورې پروتستونز هم یادې شوې او ویناوالو د خزو د حقونو د منلو ژمنه وکړه.
د داود وفا په ریپورت کې مورې دل چې په ننګرهار کې د خزینو پر ضد د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یو کمیسون پرانستل شوی دی. کابل خاروالی د خار د پاک او شین سمسورتیا په هدف د شنبه پر ورځ د عامه پوهاوي یو پراخ کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې خاروالی د عامه پوهاوي وسایل، مجلې، معلوماتي پاڼې، کتابونه د کابل خار 22 ښوونځیو په ځینو ماشومانو ویشلې دي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
خاروالی د خار د پاک ساتنې او سمسورتیا د کمپاین د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مالی مرسته پیل کړی دی. د غیداری خپل کمپاین د کابل خار په جنو ښوونځیو کې پر زده کوونکو باندې د کتابونو، مجلو او معلوماتي پاڼو په ویشلو سره پیل کړی. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د سه شنبه پر ورځ د کمپاین د پرانستلو په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خاروالی دغه پروګرام په خاریانو کې د ښاري فرهنګ د ځواکمن کولو په هدف پلان کړی دی.
په دغه شکل زه ډاډمن یم کله چې ماشومان خپل کتاب کور ته یوسي، هغه پیغام چې په دې کتاب باندې لیکل شوی دی د ایلولي بلکې لویانو ته لیکدوي. زه فکر کوم چې دغه پروګرام به د ښاري فرهنګ د پراختیا او ځواکمن کېدو لپاره زیات ګټور وي.
په همدې حال کې یو شمېر کابل خاریان د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي، خو وایي چې یادې ښاروالۍ د څو کلونو په اوږدو کې داسې د پام وړ کارونه نه دي کړي چې د کابل ښار په پاک ساتنه کې مرسته وکړي.
اوس دغه ښاروال څه دغه اسې چټي خبرې کوي، اسې خپل یو هغه ښي چې اوس زه کار کوم. دا پنځه کاله یا دوه کاله یو کال تېر دوه کلي شتات شی وکړي. د ریاست جمهوري مخامخ ځای د وزارت دفاع مخامخ ده، دغه ځای چې نه شي جوړولی نو څه ته جوړي؟
خو یو هم داسې کار ونه کړو چې د کابل ښار ته یو ښایست ور وبخي. تقریبا دا د 12 کاله کې د حکومت نوی شوی دی، نو باید په دې وخت کې دا چون پایتخت دی، پایتخت به ډېر ښایسته جوړ شوی. موږ چون ګورو چې دغه زموږ سړکونه دي، دغه ټول یو د مخې نه خراب دي. یو سړک جوړیږي په مقابل کې یو موسم پی تیر شوی هغه سړک بېرته وران شوي.
والله ولا كده دا چې خاريان دې سره راغونه کړم مستدايس اته نش نش کوله چې خپل خار جوړ کده د ډېر مهمه ده چې
کابل ښار د ټول افغانستان په کچه یو ګڼ میشته ښار دی چې اوس مهال پکې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. د نفوس زیاتوالی او د ښار صفایي ته د جدي پاملرنې نه موجودیت د دې سبب شوی چې د ښار هوا او چاپیریال تر دې حده ککړ شي چې ان د روغتیایي ادارو لخوا یې په اړه خبرداری ورکړل شوی. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
هم نیمه کې د ونې بحث لرو چې د افغانستان په تعلیمي سیستم کې د اصلاحاتو په اړه ده. خو اوس دوه نیمه بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو ځواکونو د یو مسول په توګه عبدالرشید دوستم په هیواد کې د سیاسي فعالیت حق نه لري او په دې اړه یې نوموړي ته لیک استولی دی. د پکتیا د چارواکو په وینا تیره شپه د دې ولایت په څمکنیو او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بلخ چارواکي وایي د کوکنارو د کروندو د اړولو په کمپاین کې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې شاوخوا سل جریبه ځمکه کوکنار لمنځه وړي دي. د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد نوي سریاسم ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی څو له سویسی چارواکو وغواړي چې د ولسمشر زرداري د اختلاس دوسیه رابرسېره کړي. لشتر لژه وطنه د عراق د مرکز بغداد په لمنو کې د سړک د غاړې دوه چاودنو نن ووژل. یاغي ځواکونه د سوریې له حکومتي پوځیانو سره د دمشق په لمنو کې نن هم جګړې ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دریو اروپایي هیوادو سفر له هلسنکی پیل کړ. د یونان په مرکز اتن کې د مایکروسافت پر کمپنۍ د یو موټر په واسطه بریچ شوی دی. او نن د اسپانیا او پرتګال د فوټبال ټیمونو ترمنځ د اروپایي هیوادو د اتلولیو نیمه پای لوبه ترسره کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د پهنې او لوړو زده کړو د نظام د سمون پاړه جوړ شوی یو سیمینار ته یو لړ مشخص وړاندیزونه کړی دي. د وړاندیزونه د یاد سیمینار په پریکړه لیک هم تر ډیره ځای شوی دي. په وړاندیزونه کې دا هم شامل دي چې د طب او انجینری رښتې دي په انګلیسي، فرانسوي او یا هم جرمنی ژبه وشي، او بل چې د کانکور په ازموینه کې د هغو داو طالبانو ته برخه ورکړ شي چې په ښوونځیو کې د وروستیو دریو کلونو د نمرو اوسط له 15 لوړ وي. مونږ د دې اونۍ په بحث کې په همدغه وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو مرسیال محمد آصف ننګ، د ولسی جرګې غړي ناجیه بابکرخیل اورګونوال، او د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد امیر کاموال. ښاغلی ننګ، نو یو څو وړاندیزونه خو ما دلته یادونه وکړه. په دې سیمینار کې 15 درس مادې یو پریکړه لیک هم صادر شو. د یو څو مهمو که تاسو یادونه وکړي اوریدونکو ته د معلوماتو لپاره، ځکه تاسو هم د دې سیمینار له جوړونکو څخه وي.
اته درس مادې وي که په لنډه سره راټول کړم. په دې اته درس مادو کې هدف دا و چې کانکور څنګه بهتره کوي، سو څنګه دا ډیر کال په کال زیاتیدونکي فراغتونه د دولسم صنف چې په لکاو رسیږي، اوس 2.5 لک 3 لک 4 لک ته رسیږي، د دې چاره څنګه وکړو، لوړو زده کړو ته د حق د مساعد کېدو زمینه څنګه ممکنه کړو، ریفورم په معرف کې، په نصاب کې چې د نصاب برخه باید جوړه سي، د معلم د تربیه برخه باید ډیره غښتلې سي، کیفیت باید په معرف او تحصیلات عالي کې لوړ سي، او بالاخره نړیوال مارکیټ سره د دې دواړو ترمنځ همغږي پیدا سي، او وکولای شو چې د دې زمک کډرونه دا توانمندې ته ورسیږي چې هغه په نړیوال مارکیټ کې جذب پیدا کړي. دغه سي مسلې مې دا هم یاد اسو چې معیارونه او هغه ستانداردونه څنګه په معرف کې وځي چې د غیله مخې تعلیمی او تحصیلي سیستم جوړ شي، او د کارمندنې مسله هم پکې یاد اسو. په دا ټولو مادو کې چې راوین غړي همدغه عمده مسلې دي پکې مالی او مادي ملاتړ، د بودیجې زیاتوالی، زیاته خود مختاری یا خپلواکی ورکول انسټیټیوټونو ته، پانتونونو ته چې هغه خپل بودیجه جوړ کړي، کادر جوړ کړي، هغه خپل سیستم جوړ کړي، میکانیزمونه جوړ کړي، د تعلیماتو په مرحله وار توګه تقسیمول، چې په څو مرحلو کې باید تقسیم سي، معرف باید تخصصي سي، او اعتبار د سندونو لوړ سي. البته دغه ټولې مسلې
ننګ صاحب د اول که د کانکور مسله دا مهمه مسله ده د ځوانانو لپاره. دغه وخت دلته یو وړاندیز دا ده چې د ټول سیستم سره تغیر خوري. دا ویل شوي چې کوم زده کوونکي چې نمره د نمرو اوسط یې له 15 نه لوړ وي یوازې هغو ته د کانکور کې د برخې حق ورکول کیږي. دا په کوم اساس دا پریکړه شوې ده؟ کومه توقع دلته موجوده ده چې داسې یوه پریکړه کیږي؟
اول خو د دې لپاره
ګټه باید څه وي که داسې
ګټه به دا وي چې لایق شاګردان به پوهنتون ته لار پیدا کوي.
کله کله داسې هم کیږي چې یو زده کوونکی فارغه سي، پس له هغې یو کال یو نیم کال د کانکور لپاره خاصې زده کړې کوي، بیا وروسته ډېر لایقه سي، هغه هم بیا راځي کانکور کې ډېرې ښې نمبر اخلي، نو دغه چانس له هغو له لاسه ونه وځي؟
نه، هغه کانکور دپاره آمادګۍ د کانکور هغه طریقه یې صحیح نه ده، ځکه کانکور یا بانک د کانکور سل سواله لري. دا سل سواله پروفیشنل نه دی ټول. مثلا په کلی کلی دي چې ته څلور انتخابه یا 15 انتخابه لري، طب انتخاب کا، ژورنالیزم انتخاب کا، دا صحیح نه ده. شاګرد یعنی پریښودل سوی ده دیته چې وزارت تحصیلات عالی لکه یو دکاندار راغلی ویلی چې لالا زما دغه رشتې قطار ولاړې دي، دا مې بله رشته، دا مې بله، دا مې بله، تاسو اوس راځئ پکې شاملېږئ، شاملېږئ. که څوک سل وړي، سل سواله د کانکور د بانک حل کوي، هغه به طب ته ځي، ابل به انجینری ته ځي. ذوق چیرته ده؟ سلیقه چیرته ده؟ انتخاب چیرته ده؟ زما زه نه غواړم طب ته لاړ سم، نمرې مې سل اخیستې دي، غواړم اقتصاد ته لاړ سم. دا سیستم خراب ده، زوړ ده، دا عادلانه توب نه سي تامینولی. موږ وایو چې کانکور دې داسې جوړ سي چې آمادګۍ د کانکور ته نه، 12 کلن تعلیمي دوران ته د شاګرد اعتبار ورکه، یو بیا د 3 کالو وروستیو کالو لسم یولسم او 12 میزان د نمرو ته اعتبار ورکه، دوه او بیا د کانکور انتخاب حق شاګرد ته پرېږده، شاګرد محوري سیستم په اساس باندې چې وروره ته پېږې په تا کې مې کوم نبوغ لیدلی دی. اما دا کار به څه وخت کیږي چې زه په لسم صنف ته شاګرد رسیږي په نهم کې د بورډ اگزام ترېنه واخلم، لکه په ټوله دنیا کې چې اخیستل کیږي، هغه کې به د شاګرد رواني حالات، ذهني حالات، د هغه استعدادونه، د هغه نبوغ، د هغه سلیقې، د هغه میلان، د هغه هغه په اصطلاح هغه ظرافتونه چې په یو رشته کې دی پکې ډېره وده کوي سي.
دغه د رشته بندۍ خبره تا وکړه، په دې باندې هم خبرو کوي. زه یوه پوښتنه له تاسو نه لرم ننګ صاحب، په دې سره به دغه هغه کسان له مخکې ناامیده کیږي نه چې پوهېږي چې 15% ما نه دي پوره، په لسم کې پوه شي.
نو ما په نظر 15% ډېر ټیټ میزان دی، 15 کامیابی ده، یعنی چې ماټ کې له کامیابی نه دی لیک پورته لاړ سي. کامیابی 15 که څوک ګټي او ځان ته 15 کامیاب وي، معنا یې دا ده چې تر ناکام لیک ښه ده، یعنی ناکام نه ده، بله معنا نه لري. 15 معنا یې دا ده چې ناکام نه ده.
خو بیا هم ډېر فرق پاتې نه شو. کنه نن هم هغه اکثره راځي او بیا په هغه وخت کې به هم اکثره فارغان په کانکور کې ګډون کوي.
خو موږ د دې نه ویرېدلو که داسې ډېر معیار لوړ کړو، اویا ته یې ورسوو یا اتیا ته یې ورسوو، بیا به وایي چې له موږ سره تبعیض کیږي، له شاګرد سره تبعیض کیږي. شاګرد کامیاب سوی ده، هما چانس نه ورکول کیږي. او بل په افغانستان کې د افغانستان انکشاف مارکیټ ډېر سخته کادرونو ته ضرورت لري. موږ غواړو چې کادرونه زر زر تربیه کړو، ډېر تربیه کړو د افغانستان په کار په مارکیټ کې. ته تنه په زراعت برخه کې 8 میلیون کادري او متخصص وګړو ته ضرورت لري، ستا په مملکت کې تر اوسه یعنی 1.5 نه دي. نو دا کادرونه تربیه کول په معدن سکتور کې همداسې، د تجارت په سکتور کې همداسې، په نورو برخو د ژوند کې همداسې، ډېر زیات کادرونه د افغانستان انکشاف مارکیټ. دا خوشحالۍ خبره ده چې موږ پوتنشیل د کادرونو لپاره، د جذب لپاره ډېر لرو. هما د کادر تربیت ضعیفه روانه ده، ځکه مدیر فورم ملي بلنه راوغوښتله چې دا سیستمونه ښه کړو.
نو بابکرخیل صاحب، تاسو خبرې واورېدلې د ننګ صاحب او دغه د سیمینار پریکړې لیک به مو هم لوستې وي. د کانکور په مشخصا په دې موضوع کې چیرې وغږیږو، دغه سیستم چې نوی وړاندیز شوی دا څومره مؤثره تمامېدای شي؟
کله چې دا ملي بلنه د تعلیمي تحصیلي وغوښتل سوله، د افغانستان ټول خلک دې برنامې ته ډېر ښه لوالتیا و خود لو ټول اشتراک وکړ. څه زم د دې برنامه د اشتراکونکو نومه تر اخره م تعقیب کړم. البته ټول قطنامه ډیر ښه یو پروسه را مخکسه بده، اما دوره وایم چې واقعا وخت ضرورت لري. ټول سیستم ډېر ښه سیستم ده د یو مملکت دپاره د پرمختګ دپاره د آینده دپاره که مشکل پکې نسته. اما دا تاسو سوال ته راځم چې دغه کانکور مسله چې من سره وړې ده دا به زه فکر نه کوم چې دا وطن دا موضوعي څنګه چې ننګ صاحب مشوره موضوع تشریح کړه تاسو ته دا به هم یو کمیټه لري تر څو چې دغه معیار ته مونږ رسیږو دغه رشته بندي چې کېږي اون هم سم امتحان اخلو بلاخره پنځه شپېته نمرې څوک څه اخلي پنځه شپېته فیصدي پوره کوي کانکور کې کولی سي اشتراک وکړي دا هم هغه موضوعات دي د مال نظر نه چې شدیدن تاییدوایم نسم او ردولی هم نسم اما تایید په دې حالت کې یو څه فیصدي کولی سم چې کیدای سي د منګ ځوانان هغه مسؤلیت د وطن مقابل کې لري او هغه په اصطلاح خپل ځانونه ورسوي وطن ته یو خدمت وسي کړلی دغه یو لارې ده چې دوی وسي کړلی خپل مثبت رقابتو ته ځان ورسوي. دا څه سیستم د کانکور څنګه اخیستل کیږي شاید دا هم یو امتحانی بڼه ولري اما سل په سل کې زه نسم کولای چې دا به ډېر ښه پایلې ولري بیا به هم دیک توجه کوي د موږ مسؤلین ده.
استاد کمال تاسو خو د څو کلونو راهیسې په پوهنتون کې استاد یاستئ تاسو څنګه ارزوئ د اوسنی سیستم د کانکور او دغسې وړاندیز شوی دی که چیرې عملي سي توپیر وي په څه کې ښه والی ګټې
دلته وړاندیز کې ډېرې خبرې دي. یوه په اول قدم کې دا چې جناب ولسمشر هم وړاندیز یې دا و چې خصوصا د لسم او یولسم او دولسم صنفو اول نمره او تر پنځم نمره چې دوی باید لاړ شي بغیر د کانکور نه لاړ شي هغه د خپلې خوښې پوهنځیو ته. دغه نظر د ولسمشر په ځای دی ولې په اوس وخت کې دا په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دی. دا په دې معنی که چیرې موږ تاسې حساب کړو الحمدلله زموږ او ستاسې په ټولنه کې پوهنې ته خصوصا د پوهنې وزارت دې ښه پرمختګ کړی زده کوونکي بیخي زیاد دي بیا نو کانکور ته هېڅ اړتیا نه پیدا کیږي. تاسې یوازې دا حساب کوئ فکر کوم چې که په داسې حساب کړو چې د اول د تر پنځم نمره پورې نو نږدې یو لک ته دې تعداد رسیږي او په داسې حال کې چې د ټول افغانستان په پوهنتونونو کې 50,000 کسان په کال کې نه شي جذبېدلی. بله ستونزه زموږ دا هم ده چې بدبختانه او بدبختانه چې په هر ولایت او په هر سیمه کې موږ او تاسو یو پوهنتون او یو پوهنځی خلاص کړی دی کمیت ته ګورو ولې کیفیت ته نه ګورو. د دې په ځای چې هغه یو پوهنتون په سیمه ییز په یو سیمه کې وي هماغه پوهنتون قوي کړو په هغې کې نوي سیستمونه رامنځته کړو موږ او تاسو جدا جدا په هر ځای کې یو پوهنځی او یو پوهنتون جوړ کړی دغه لویه ستونزه ده. مخکې ننګ صاحب هم یو شي ته اشاره وکړه خصوصا دغه د انتخابونو موضوع ته. دغه ډېر انتخابونه په خپل ځای باندې ګټې هم لري او تاوان هم لري. پخوا لس انتخاب و یو چا چې به امتحان ورکول ده به اول د طب نه به شروع کړه او هغه تر ټولو ټیټ انتخاب ته به لاړ وایي ځکه جګ انتخاب ته کامیاب شو خق ته خق که نه وي ټیټ ته خو کامیابېږم. د دې ستونزې بیا په دې کې دا وي کله چې به یو جګ پوهنځي ته کامیاب نه شو ټیټ پوهنځي ته به لاړ دا به ستونزه به پیدا کړه باید د لوړو زده کړو په وزارت کې یو بله شعبې ته او همیشه به دا غوښتل چې زه دا فاکولته نه یم دا زما په زړه نه ده زه باید بلې فاکولتې ته کامیاب شم. لویه ستونزه په ټولنه کې زموږ دا ده. په عمومي ډول زه دا ویلی شم ستونزه دلته دا ده چې نن متعلمین او خلک بازار او مارکیټ ته ګوري چې کم پوهنځی او کم پوهنتون ښه بازار او ښه مارکیټ لري هماغې ته ټول مخه کوي. د مثال په ډول طب او انجینري چې دا په اول قدم کې دي ولې دا درته یم چې په ډېرو ځایو کې ما لیدلي چې ډاکتران چې طب نه فارغ شوي ولې وظیفې ورته نه پیدا کیږي. ستونزه زموږه دا ده. تاسې نورو هیوادو ته وګورئ په هر بخش کې خلک کوشش کوي چې هغه خپل یو جدا بخش ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په مجموع کې زه یو پیشنهاد لرم خصوصا د پوهنې وزارت ته. هغه پیشنهاد زما دا دی چې که د نهم صنف نه وروسته وکولی شي چې دغه ټولنیز علوم یوې خواته شي او ساینسي علوم بلې خواته شي چې د هماغې وخت نه په دې باندې کار وشي دا به نو
مننه. فکر کوم دغه سی وړاندیز په دې سیمینار کې هم سوی. خو ننګ صاحب محترم یو څو خبرې په دې کانکور کې پاتې سولې. خو ولسمشر دا وړاندیز کړو چې په خپل وینا کې لسی یاد کړ چې باید اول د لسم یو لسم دو لسم کې څوک اول دوم دریم څلورم پنځم نمره راځي هغه اوتومات راځي پونتونونو ته یا بیل کانکور. خو د سیمینار په پریکړه کې دا شای نه شامل ده ولی
دا د رئیس جمهور د کوم الزامی حکم نه و بلکې یو سپارښتنه وه. سپارښتنه په اکاډمیک مجموع کې اجتماع کې چې موږ را بللی و د ملي بلنه کې هغه ته اکاډمیک اجماع یو برخه یې ښه وبلله ویلې چې د اعتبار دې ورکړل شي د لسم صنف یو لسم او دو لسم صنف قابلیتونو او نمرو او فعالیتونو ته د شاګرد او میزان د نمرو ته دی به ترجیح ورکړل سي. بیا دې هم د دې ترڅنګ ټول تعلیمي دورې ته لاول نه تر دو لسم دې ته ترجیح ورکړل سي، اما امتحان دی واخیستل سي. بل دغه کې تر دې برخه دا خبره و منل سوله. رئیس جمهور تاکید نه کړی چې خامخای امتحان ترې ما اخلي، بلکې ویلي دي چې عادلانه سنجش وکړي، تاسو د شاګرد صحیح وزن کوي چې د پیو درې ساعته امتحان د کانکور کافی نه ده چې یو سړی ته معلوم کړي، مګر درې کاله کې څلور کلنه ارزونه کته وکړي، دا عادلانه توب ده. یعنی د رئیس جمهور خبره تر دې حده تطبیق شو. بله مسله دا ده چې د رښتې کمبود کول یو زمان رښتیا هم لس رښتې به انتخابېدلې په کانکور کې، هغه ته به سوالونه راتللو، بیا د هرې لپاره میزان معلوم و. بلاخره یو رښتې ته به یو سړی سیا ډېرې کمې نمرې وړلې، نو هغه د رښتې ته به تو چې مثلا تر بې معلم ته دا حقارت د رښتې هم و، یو نه ورشخند او پسخند وال څه وایو. اوس داسې نه ده، مګر تر بې معلم ته ناکام او کانکور زده نه اخلو، هغه بهترینې نمرې چې څوک ولري هغه اخلو، هر څوک چې استعداد د معلمۍ ولري هغه اخلو. اوس رښتې پنځه سوې دا اوسنیو کلو کې، دا دوه درې کلو کې پنځه رښتې دوام لري، دا به دوه سي. اوس په راتلونکي کال کې به دا رښتې انتخاب دوه سي. بیا به څوک چې واقعا کومه رښته کې غواړي چې راسي، توانمندي که درلودله نو رښتې ته به راسي. مثلا کیدای سي دي موږ د زراعت لپاره هم معیار همدومره لوړ کړو لکه طب ته چې لوړ ده. اوس طب ته د نمرو په اساس تک صحیح نه ده، بلکې باید د استعداد په اساس باندې، د توانمندۍ په اساس باندې، او د ذوق په اساس باندې باید لاړ سي. یا بلې رښتې ده. بله مسله دا ده چې کانکور متخصصي نه ده، کانکور باید متخصصي سي. په دې معنی چې زه غواړم زراعت ته لاړ سم، نو د ما د کانکور بانک له سلو سوالونو نه اتیا ته تخصصي رښتې ته راکه، شل پیتاګوژي ته راکه، یا لس سواله، او لس سوالونه ته دغه جنرال نالج ته یا عامه پوهاوي ته.
یعنی نه پوهېږم چې دا به یو عمومي کانکور نه وي که چیرې نوی سیستم تطبیق سي؟
که نوی سیستم تطبیق سي دا به
فرض کړه د
مونږ پرکه بلري
و، د مونږ اوریدونکي ډېر هغه متعلمین کېدای سي اوسې سي دولسم صنف دي، تاسو که د سپلان ډوټو کې ته تشریح کړئ څه قسم سیستم به وي؟
خو خیر سخ کال دا سخ کال په یو نیویم کال کې دغه سیستم لا نه سي تطبیق کېدلی. کېدای سي یو شی پکې راسي چې د رښتې تعداد به کم سي، بیا بل قید مرتکی کول سوی د چې 15 پیته نمرې میزان اوسط دیدنې دا هم نصیرت للی، نو دا سخ کال در راتلونکو کال کې دا دوه قاعده کې د تطبیق سي. اما پر راتلونکو کالو کې کانکور مزیدن اختصاصي سي، باید تا دوه رشته انتخاب کړي. زه تا ته 200 سوال درکوم، یو دی اتب انتخاب کړي ده، بل د زراعت، د زراعت لپاره جدا کانکور در نه اخلم، د دې بل لپاره جلا
مخکله مخکې باید وای متعلم سي زه دغه دغه رشته دي خوښي
او هغه ته ثبت او سجل وای. یعنی منګه د کانکور شاګردان چې 12 صنف ته ځي، نو په 12 صنف کې د دوی کانکور آمادګیانی دا پروګرام به اوس بیا په ټولو دورو کې وي. نو شاګرد ته به موږ په 12 صنف کې د دوی د رښتو انتخاب یو په د اجالتن، یعنی په دوه کالو کې دا کار به کوي. هم په اوږدمهاله کې بیا موږ د لسم صنف کې د هدي بورډ اگزام اخلو. په لسم صنف کې شاګرد ته وایي چې وروره کومې خواته ځي، د به چې زه زما د برق رښتې ده، نو د برق ول راجلا کوم. لکه کمال صاحب چې اشاره وکړه چې تعلیمات دي تخصصي سي، اوس په دې پریکړلیک کې او په دې سیمینار کې موږ داسې وکړو چې تعلیماتو یو خو فشار د مضمون له لحاظه موږ کمو چې دا دي کم سي. اوس ډېر دي، په اول صنف کې، دوام کې، دریم کې هتا هتا مضمون دي، په څلورم نه تر شپږمه دولس مضمون دي، له اووم نه تر نهمه ولس ولس مضمون دي، او لسم نه تر دولسمه شپاره شپاره مضمون دي. دا بخیر ډېر دي، دا باید نیمای ته کو دلیوه خو بدلته کیفیت ډیر خسي، ځکه شاګرد ته ډیر وخت پیدا سي چې د تعلیم کې تیر کی او په یو مضمون کې بدای څو وارې تکرار ورته رسیږي په نوبته. دا یو خوالی پلسم ته چې ورسید پنځه برخو کې بجل کی، د ساينس برخه جلا، د اجتماعاتو برخه جلا، د تعلیمات اسلامي برخه جلا، د تخنیکی او مسلکی او حرفوي زده کړو جلا، او د تربیه معلم برخه جلا. پنځه برخو کې به تقسیمیږي. نو شاګرد بل لسم وزګور، لسم یو لسم دو لسم دیر لسم څور لسم، بیا که دو کال نور پنځه لسم او شپږ لسم، وو کال کیږي. په وو کال کې زه مطمئن یم چې یو پیورشته کې یو سړی بیخي پر متخصص کیږي.
مننه د بلې موضوع ته راځو. د هم مهمه ده ولسمشر هم پیشنهاد وکړ په دې سیمینار په وړاندیزونو کې هم درغلی چې باید د طب انجینری رښتې په انګلیسي، جرمنی یا فرانسوي شي. بابا کرخیل صاحب، ستاسو له نظر دا څومره مهم وړاندیز ده؟
دا د مول نظر نم ډیر مهمه موضوع ده او دا باید وسی دې لپاره چې کده فتن کېږي یا سوالونه راځي. د منګه خلک په دې کې تشویش کې دي چې منګه استادان دې لپاره نه لرو یا کادرونه نه لرو، دا مشکلات به وي. اما دغه وړاندیزونه سوي دي یا موږ ورته خوشبینه یو، دا البته بیا مخکې ما تاسو ته ویلې دا دونه لنډمهاله نه دي. دا تادابی خود سوای ده د دې برنامه تطبیق د پاره به منګه قدمونه کړو تر څو چې د منګه مملکتو سیکړی یو خسیال په دنیا کې یا نور مملکتو سره ووسی. نه دا چې منګه دغه څو انجینری او په اصطلاح ته پوهنځی په دې لسانو یا خارجي لسانو باندې فکر وکړو. منګه تاسو نن ورځ ګورو چې دا لاس کوله منګه ځوانان نامخدر ډیر مسالات دی په انګلیسي باندې. څه په شخصي توګه زده کړي دي چې د مکتب لاندې زده کړي مخکې دی نس پانتون ترازی زه مطمئنه یم دغه پروګرام چې وزارت تعلیم تربیه نیولې ده په نصاب باندې کار کوي. دولسم نه څه فارغېږي مطمئنا دوی به په یوه ژبه باندې مسالاتي که ژبه باندې مسالات نه وي کېدای سي څنګه ټکنالوژي مثلا په افغانستان کې څنګه حل ده دغه لار نه زده کړي یا شخصی کورسونه ونیسی یا که دیش خپلا پانتون که مخ که دیده نور برنامه تحصیلات عالی ولری چه یو کال یا شپگ میشته ده زبز ده کول ده پاره ده پانتونو ده پاره یا پروگرامونه جور که نه داست ده دا پانزه این نه اختصاصا پا ده زبه بانده تدریسی ده ما نظر داده چه نن رز فکر رو که یا سیاست پا دنیا که چلیگی حقوق پانزه ده منگه اقتصاد پانزه ده منگه هر محصل باید دنیا زبه سر آشنایی ولری و مسالاتی ترتوبو سیکره لی چه خپل تعلیمی زکره ده نوی پروگرامونه رواخلی که داسیز ده منگه استادان محصلین ده مختلف زبه سر آشنایی ولری دوی نسی که باید قوی پرمختگو که نوی نوی موضوعات یا نوی مطالب چه پی صلاح پارسی ویده دوی سنگه کولی سلاس روری نوزه بیا هم ده که دای تاکی دوو ما خبر نامده
کاموال سب تاسو ده پانتون دیو استاز پتوگا پا دغی وراندی سرسیتی با انجینری دی انگلیسی سی چون موافقی هستی؟
خ نظر ده ولی زب پخپلا دی سر موافق نیم ما ده نره بازی پانتونو نولی دل خصوصا پا جاپان که چه تیر پر مختلی پانتونو ندی ولی تدریس په ماغه خپل ژبه ده. حتی بعضی پوهنتونو ته چې لاړو چې موږ نه پوهېدو بیا موږ ته په انګلیسي باندې د هغې ترجمه کوله چې دا داسې وایي دا داسې وایي. په عمومي ډول باندې زه دا وایم چې بدبختي دا ده چې د حتی د مکتب له وخت نه د اووم صرف نه تر دولسم او په پوهنتون کې د لومړي صرف نه تر څلورم او پنځم موږ انګلیسي یا بله باندنۍ ژبه عربي ژبه د یو فني ژبې په صفت باندې لوستل فقط وخت پرې تېر کړی ولې په اساسي ډول باندې موږ زده کړې نه ده. زه دا وړاندیز لرم په پوهنتونون کې خپل ژبه دې ته باید وده ورکړی شي ولې په څنګ کې انګلیسي هم باید لازمي شي.
خبره داسې ده چې ولسمشر هم ویلي چې کله دغه طب انجینری په انګلیسي سي یا په جرمني او فرانسوي لکه څرنګه چې کتابونه او تحقیقات ټول په دغه ژبو کې شته دي په طب انجینری کې نو دا به د زده کړو معیار له نړیوالو معیارونو سره سم کړي او د تحقیق لپاره به یا ماسټریز د یو نفر ځي امریکې ته نو چې د په پښتو دری کې لوړې زده کړې کړي په انجینری او په طب کې هلته ماسټري یا دکترا اخیستل ورته مشکل دی یو څه مشکلات نو د دغه لپاره چې دغه معیار لوړ سي دغه وړاندیز ولې تاسو موافق نه یو سره بیا
تاسو بیا د سیمې هیوادو ته وګورئ د ګاونډي هیوادونو ته خوا کې پاکستان دی دې خوا ته ایران دی ایران څنګه خپلې ژبې ته کومک کړی ټول کتابونه یې وګورئ تاسو د دې په ځای چې په انګلیسي باندې ټول کتابونه یې په فارسي دي ولې دلته هماغه د انګلیسي کتابونه ولې په پښتو باندې نه ژباړل کیږي ولې
ولې بابکر خیر صاحب تاسو لن نظر په دې برخه کې ورکې دا څنګه کوم یو بهتر ده چې ژبې ته کار وسی او کنه مهمه پونځي لکه طب انجینری په انګلیسي سي.
بله زه دوم تایی دوام از خپل ژبه ته هم باید کار وسی نور ارسی هم لرو خپل ژبه ته باید کار وسی یا منګه بیا هم کدرو ته ضرورت لرو څنګه چې استاد وایي چې دغه انګلیسی یا عربي یا فرانسوي خپل ژبه باید وژباړل سي اما دغه ژباړه به څوک کوي کنه دلته یو موضوع ده ک کیدای سی منګا څنګه څو ضرورت لرو علمی کادرونه وروزو خپل ځوانان د علمی تحقیقاتو د پاره آماده کو کیږي همیشه یو موضوع دایمی نه یی مقتی کی دلیسی کیدای سی منګا یو وخت کی ضرورت نه لرو باز پروګرامات اس انګلیسی فرانسوی پالمونی ژبوی وایو نو کیدای سی بیاغه وخت کی من دونه پرمختګ کړی چې منګا خپل زبه تقویه یی بلاخره مګه
یو زلی یو پونځي په انګلیسي سی یا په بل ژبه سی بیا فکر نکوم چې دې ته ضرورت څوک پیدا کیږي غوښت کې کتابونه ولیکي یا وژ باړي نو هغه د ژباړې یا د کتابونو د لیکلو په خپل ژبه کې هغه بهیر تر ډیره به دریږي تبان داس خبره ده
bale
په هر صورت کومال سب نو تاسو ته تفسیر درلوده
و زه یو سندولم په دې کې زیاتونه کوم هغه یو شاعر زموږ استاد وایي چې د پردې ژبه زده کول کې کمال ده نو د خپل ژبه د لاس ورکول دا هم به کمالي ده. هدف زما دا ده چې یوازې جاپان نه تاسو د المان پوهنتون کې وګورئ چې په زید دي چې سره د دې چې انګلیسي نړیواله ژبه ده ولاغي په خپل ژبه باندې تدریس مخکې وي په پوهنتون کې داسې ورسره مخامخ شوم داسې ماسلین هم شته چې د سلورم سنفونه خلاصي ولدا په پښتو باندې نه پويږي دا ډېر لوی ستونزه ده او داسې خلک هم شته چې د سلورم او پنځم صرف د خلاصي د فارسی باندې نه پويږي زما وړاندیز دا ده چې درس د ټول په خپل ژبه وي او دغه انګلیسي د ورسره حتمی شي یا بل ژبه د ورس فرانسوي عربي د ورسره حتمی شي چې دا هم باید په خپل ځای باندې تاسو هم د ټکی ته اشاره وکړه که چیرې دغه درسونه د سیستم زموږ په انګلیسي شي بیا به څوک دې ته علاقه او شوق نه پیدا کوي چې دا د کتاب په پښتو وژباړي یا د فارسی باندې وژباړي نو هدف زما دا ده چې درس په ملي ژبه وي ولې په خوا کې دغه ژبه د اصلي مضمون په صفت باندې ورسره ولوستل شي تر څو ټول د دې نه استفاده وکړي
نن صاحب تاسو تبصره صدا د بابا کرخیل صاحب او د کمال صاحب تبصره تاسو ووردلې کمال صاحب چې ولی اول نه انګلیسي دی او مهم مضمون په توګه نه تدریس کیږي چې په انتون خلاصيږي هم به په خپل ژبه کې تدریس کړي او هم به انګلیسي دوم ردی چې تحقیقات کوي او کله چې یو مخه انګلیسي سی یا بل کومه ژبه سی نو دوی سره یو څه ملاحظات درلودل ستاسو تبصره څه ده
زما په نظر انګلیسي ژبه یا خارجي ژبه یاره وچوي البته هدف دا و د جمهور رئیس هدف هم دا و چې توامیتونه پیدا سي د انسټیټیوټونو او د پانتونونو ترمنځ د دې پانتون د مثلا د هندستان یا د انګلستان یا د فرانسې یا د جرمني له یو پانتون سره وتړل سي
د مننګ صاحب د توامیتونه لمخ کې نزینې پونتونونه لري پونځې لري خو مونږ اونل لل چالتہ د هغه هیواد غجبه یا استادان غلی درس دی ورکړي
یعنی کوسی اوس مونږ په مثلا پنځل اسدانې د ټپ پونځې لرو صفر ولري کډرې په مثلا په انګلیسي شي یا په مثلا فرانسوي سی یو دانه معنی دا چې یو خارجي او نړیوال ژبه سره مونږ خپل مارکیټ وټړو یعنی معنی دا نه چې ژبه ته مونږ تقدس ورکو یا دا مهمه ده چې دا ژبه څه وي اما په غز د کړه کې چون ریفرنس ډیر ده منابع ډیر دي اپډیټ علوم د کابل د تب د پانتي د ډیر زیات مزامین او ډیر داسې ترمینولوژیانی چې و زړی دي ډیر شان په بانکداري کې اوس په درد نه پرې مثلا دا اوس کتاب ورکوي د بانک ترشتي لپاره در حال چې هغه ټول سیستم اوس په کمپیوټر کې ده یا د احصایې لپاره یا د بلشي لپاره دغه ریفرنس یا مراجع په انګریزي ژبه کې ډیر دي دوهم موږ بل نړیوال مارکیټ سره وتړي دریم موږ به دا علوم ډیر غنی کو څپلوار لري کا یعنی ملټی کلچر جامعه موږ جوړ کو څو ملیتی فرهنګي جامعه یعنی نړی سره په ربط سره باید موږ پاتې شو بل شاګرد به دغه احساس د سوی به بهتره سي یعنی زه فکر کوم دا لوړیږي سوی ور سره لدی سره نړیواله ژبه مهمه ده او ارزښت هم دی او سړی پیډی دی بل دا چې دا ژبه تل غرنه دی باید موږ راو باسونو واست دی پښتو چیرته چلوي یعنی په سعودي کې چلوي په ایران کې چلوي په کوم ځای کې چلوي په پاکستان کې نه چلی په پنجاب کې نه چلی معنی دا چې تر ازنو چې دا سه چې زستا د غرنې ژوند او دا بدوي د زر کاله مخکې کلاسیک ژوند لګ لګ تغییر راوړم په جامو کې دی په ټکنالوژي کې دی د ژوند په مهارتونو کې دی بلاخره په نړیوال مارکیټ کې د شامل کم ورګټ کم بل چاره چلري دا لیوي خو بل مسله دا ده چې مګه په افغانستان کې د علومو د تداوم لپاره لپورته نه هم باید کار وکړو یعنی مطلب یو د انګریزي پانتون جوړ کو بیا ترلاندې نه مګه مجبور یو چې همداسي ورسیو اوس مګه شروع کړی د لاول صنف نه یو مضمون اول او دوم او دریم کې خو نه چلیږي خو ځکه شاګرد وړو کړي خارجی جبه عمل څنګه شروع کیږي څلرم نه خو بل شپغم نه شروع کیدل عربیم شروع کیږي شپغ څلرم نه انګلیسیم شروع کیږي
څو پختنه نور دلته ډیر مهمه دي دا به سر زر زر مطرح کوسی پروگرام وخت کم ده یو خو عملی کول یو سیستم زلری مثلا اوس د مونږه محصل پوره په انګلیسی تسلط نه لري
یو دا فتنی عاجل موضوع نه ده
نو دا به څو کلونه خبري
15 کال لس کال د ریفورم اوس شروع شوی ده عملی جنبه به په څلور 15 لس کالو کې معلومی
یعنی مکمل ریفورم او کنا پایلی
مګه شروع وکړه خدای دې وکړي په درې کال کې جوړ شي کپ څلورو کې سو موږ به منډه کوو تلاش وکړو چې د اهداف ته په څومره وخت کې رسیدو کله چې اهداف درنه وي 15 کالو کې ورسی
سکه کال یا راتلونکي کال دغه ریفورمونو
څخه یو برخه به تطبیق شي
کوم برخه تاسو له نظر
مثلا کانکور اختصاصي کېدل مثلا د 15 شپې ته نمرو اعتبار ورکول مثلا په 15 رشتو کې د تعلیم او تربیه د وزارت تطبیقی اړخ مثلا د نصاب کمیدل د سنوري مسلې
د څومره وخت کې به تطبیق شي
په کاله بعد یعنی په دیار لسوه درې نیویم کې به ان شاء الله د دې عملی اغاز وسی او د یو تعداد به په دیار لسوه دونی ویم کې اوسې
مننه لخپل درې وړو ملمنو څخه چې زمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکی زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ د ولسی جرګې غړي ناجیه بابا